السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دي. ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایلې د ساعت په خبرونو کوو. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازی او له هغه وروسته د طالبانو استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازی او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرلان ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروی له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنو کتنو خبر ورکړی. ویل شوی چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلنې نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له جګړو څخه پاتې شوي ناچاودي توکي کله ناکله ماشومانو ته مرژوبله اړوي. اروپایي ټولنه افغانستان ته د 8 نوي ټنه درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارزدافر رافایل یو دی چې پرون یکشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې دغه مرستې د دې ټولنې د بشري هوایي دهلیز له لارې د یکشنبه په ورځ افغانستان ته ورسېدې. ویل شوي دا مرستې به د خوارځواکو ماشومانو په طبي پیښو کې د ټپي شوو کسانو او هغو کسانو ته چې له مرګونو سیلابونو وروسته سخت زیانمن شوي پر درملنې ولګول شي. استقلال روغتون تیر یو کال څباندې 3000 عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. استقلال روغتون په پلازمینه کابل کې له مهمو دولتي روغتونونو دی چې کلونه کلونه په بیلابیلو برخو کې صحیح خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مشر هدایت الله بدری د اسلامي مالي خدمتونو د بورډ په 22مه ناسته کې برخه اخیستې. دا دو ورځنۍ ناسته د جیبوتی هیواد په پلازمینه کې نن دوشنبه دایریږي. د افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د اسلامي بانکدارۍ د ستنډرډونو د مالی بنسټونو د مدیریت په اسلامي بانکدارۍ کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د رول او په نړیواله کچه د اسلامي بانکدارۍ په پراختیا باندې بحث وشي. مولوی هدایت الله بدری تیر 12 د طالبانو د مالی کمیسیون مشر پاتې شوی او د تیر جمهوري نظام او لویدیځو هیوادونو په وړاندې د طالبانو د جګړې د تمویل سرچینې برابرولې. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخي ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د اخی اړخي ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5% ګټلې زیاتې رایې دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارین لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پرتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیر شپه انګلستان د اروپا د ملتونو د جام په شپاړس غوره دور کې سلواکیا ته دوه پر یو ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانېده ګرجستان ته څلور پر یو ماته ورکړي. د اروپا د ملتونو فوټبال جام سیالۍ د جون په څوارلسمه پیل او د جولای تر څوارلسمې دوام کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې دوحې د غونډې ګډونوال به نن هم د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو بحث ته دوام ورکړي. د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد د غونډې له پرونیو بحثونو راضي ښکارېده. د دفعې د غونډې او دا چې ولې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ته سپارل شوې، په دې اړه مو د چارو لوی شنونکو سره مرکه کړې.
نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کلي ده. نو له دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده.
عام افغانان په تېره ښځې د دوحې له غونډې څه تمې لري؟
زه د دوحې له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو. مکتبونه خلاص
دا به هم واوري چې شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو په پیلې دو د اخراج له خطر سره مخ دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پام کې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپل بحثونو ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبريال احمد تکل چې په دوحه کې د خپل راپور کې ویلي ان تمه ده په نن نه غونډه کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. په دې اړه چې د نن نه غونډې په اجنډا کې څه دی او پرون د غونډې ګډونوالو څه وویل نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپای ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونی هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. مېرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبری وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبری وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتونبایوفا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبري وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وې. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وې، خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشخیصونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشخیصونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي. خو وخت وایي دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک تر وهله پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تقیق.
ښاغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون غږیزه بڼه خپره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکړل. هغې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې، او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د طالبانو د پلاوي مشر کوي. مجاهد څه موده وړاندې له کابل څخه خپل دفتر کندهار ته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده اصلي مرکز او د اوسېدو ځای دی انتقال کړی دی. احمد اکل په دې اړه چې د دوحې غونډې ته په پام چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي راغونډ شوي، ښاغلي مجاهد د کومو اصولو له مخې د طالبانو د پلاوي مشرتابه غوره شوی؟ دا پوښتنه د خبریال او شنونکي سمیع یوسفزي څخه کړې ده.
په دې کې شک نشته ده چې احمد خان متقی د رتبې په لحاظ باندې او د طالبانو په صف کې یو ډېر پخوانی وزیر او مشر ده. خو دې غونډې ته دوه وجوهاتو باندې زه فکر کوم چې دی راغوښتل شوی ده. یو دا چې احمد خان متقی فکر کوي چې دې غونډې ته د وزیرانو په سطحه څوک نه دی راغلی، نو دی فکر کوي چې دې غونډې ته باید داسې وایات لاړ شي چې هغه دې دغه انډول برابر وي. او دویمه وجه زه فکر کوم دا ده چې نړیوالې ټولنې داسې کوشش کولو چې د کابل نه زیات له کندهار سره روابط بهتره کړي، د کندهار ته خبره ورسیږي. نو دغې نړیوالې ټولنې په تقاضا او خواهش باندې ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ د شیخ احمد الله اخندزاده سره ګوري، او نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کنجي ده یا کلي ده. نو له دې امله هغوی ذبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده، او ذبیح الله مجاهد به مستقیم د دغه غونډې راپور پرته د دې چې کابل ته ولیږي مستقیم به د شیخ احمد الله اخندزاده دفتر ته رسوي، او دا به لومړی ځل وي چې مستقیم د شیخ احمد الله اخندزاده او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رابطه جوړیږي. له دې امله د دغه غونډې اهمیت خورا زیات کړی ده.
د نړیوالې ټولنې استازي دلته تقریبا په دوو برخو ویشل شوي، یو لویدیځ هیوادونه دي او یو د طالبانو نږدې متحدان لکه روسیا او ایران او چین. تاسو چې یادونه کوي چې د نړیوالې ټولنې پیغامونه به مستقیما د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته ورسیږي، ستاسو مطلب له کومو استازو دی؟ د لویدیځ استازي یادوي او که د روسیې چین او ایران استازي؟
اګوري دلته عمده مشکل چې دا هغه د طالبانو د میرمنو د تعلیم او د میرمنو د کار مسله ده. په دې مسله کې په نورو کوچنیو مسایلو کې چین او ایران او روسیا او غربي نړۍ شاید په اولیتونو کې یو توفیر وي، خو په اصلي موضوع باندې د طالبانو دوستانه هیوادونه لکه چین او روس او ایران او یو شمېر نور هیوادونه او غربي نړۍ او امریکا ټول په یو خپل دي چې طالبان باید دغه پالیسی نه تیر شي او میرمنو حقوقونه ادا کړي او تعلیم تفرید. نو زه فکر کوم په هغه بنیادی مسایلو باندې د غرب او د نورو بلاکونو ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ کوم توپیر نشته. دا خو بیا هم نړیواله ټولنه هغه طالبان ته نږدې ده، کله چې د اوسه پورې یو هم د طالبانو په رسمیت نه دي پیژندلي. دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې طالبان ترې نه دي د رسمیت پیژندنې توقع کوي، هغوی هم داسې اقدام نشي اخیستلی د طالبانو د پالیسیو له امله چې د میرمنو ضد دی لري یا تعلیم بندیز لګولې ده، هغوی هم خپل ځان او نړیواله ټولنه او خپل اولادونه دې نشي کانې کولی چې خپل حکومت یا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده څومره فکر کوي چې دا آمادګي یا چمتووالی به ولري چې د بشري حقونو په مسایلو کې او د نجونو په مسایلو کې د دوه د غونډې د ګډونوالو سپارښتنې ومني؟
زما په خیال اوس خو به وخت نه وړاندې چې ووایي دا څومره دا سپارښتنې ومني، خو دا چې د خپل د دفتر یو بله صلاحیت استازی دې غونډې ته رالېږلی دی، دا په دې معنا ده چې هغه د دې سفارشات او د دې غونډې په اړه باندې جدي دریځ لري. د دې عمله یا خپل یو دفتر یو غړی رالېږلی ده، او زه فکر کوم چې دا اوس د یو بهیر آغاز ده یا ابتدا ده. دا خبری به روسته اوس خو دغه نرمو خبرونه نرمو مسایلونه پیل کیږي، ورورو به هغه جدي مسایلو ته داخليږي، او دا د یو بهیر شروع ده. او زه فکر کوم چې په مستقبل کې به هم توقع کیږي چې داسې کنفرانسونه به نور هم جوړ شي، تر څو د نړیوالې ټولنې د شیخ هبت الله اخونزاده او د میرمنو د تعلیم او تحصیل په اړه باندې چې کومې پالیسیانې دي په هغوی په اړه باندې مسلسل یو بل سره رابطې ولري او د مذاکراتو کړکۍ پرانیستې پرانیزي.
د ملګرو ملتونو او د طالبانو د استازو د دوه د غونډې د ګډونوالو په مجموع کې د دوی د بحثونو اجنډا په دریو ټکو راټوله وه. یو د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او وروستۍ یا درېیمه مسله یې د هغه مسله وه د بشري حقونو مسله وه. د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله چې پخوا هم ملګرو ملتونو او هم یو شمیر هیوادونو ګاونډیو هیوادونو یادوله، په دې غونډه کې د بس هیڅ ټکی نه دی. دا څه ښیي؟
دا په دې معنی نه ده چې نړیوال ټولنې دغه عمده مسایل جدي مسایل د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغه هېرې کړي دي. خو دې دپاره چې د یو تفاهم او د دوستۍ فضا شي، دوی په ابتدا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي په هغه مسایلو باندې بحث کوي چې یو بل سره موافقت لري او بل سره نرموالی لري. دوی غواړي چې دغه د خبرو اترو دغه سلسله روانه شي، دغه وروسته بیا جدي مسایلو ته داخل شي. نړیواله ټولنه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې طالبان د میرمنو د مکاتبو دروازې د میرمنو په مخ نه خلاصې کړي، هغه پورې دي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته د حکومت په څرنګوالي باندې په حکومت کې څوک وي په کومو مسایلو باندې بحث کېدلی شي، او نړیواله ټولنه هم یو تعامل او تعاون دواړه کولی شي. خو اصلي موضوع چې هغه د هیچا دپاره د قابل قبول نه ده، هغه د میرمنو تعلیم ده، او په هغه باندې نړیواله ټولنه په اسانۍ سره د طالبانو خواستونه نه شي منلی.
د دوه د غونډې او د چې ولې د طالبانو د پلاوي مشرې د طالبانو د حکومت وینځ به غلام مجاهد تسپارل شوی، په دې اړه مو د چارو لشنون کې او خبريال سمیع الله یوسف زی سره مرکه واوریده. عام افغانان په تیرې ښځې د دوه له غونډې څه تمې لري؟
دا چې د دوه غونډه ده، نو د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح، هر حق باید په ځای شي. اگر چې ماشپې خبرونه ولیدل، ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي، نه پیغام دا باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی، او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي، او زمونږ ټول مسلمانان ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري، بیا مونږ به په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شاید دا دریا لکانې دائم مایو دي.
غلیما امیری د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوه ناست څنګه چې په دغې ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې صح هم نه ده ورکول شوی چې دوی د په دغې ناسته کې ګډون وکړي، او دوی د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس د ژوند کوي او کوم حالت دی لري، د هغې حالت ورته بیان شي. نو د دغې ناستې چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر حکومت حاده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان خود ته به کومه مهمه پای وونه لري.
زه خپل د افغان انجلې په حیث او د نور انجونو په ستوب لدی ناستې نه بزمخته مدای اول دی افغان انجونو د تعلیم مسله سیده سی دوی ته اجازه ورکول سي خپل تعلیم وکړي یا تعلیم خپل بشپړ کړي دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کارو هغه کوم حقوق سي پټولنه کې لري هغه ورکول سي نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل ورو چې په دې اړه خبري ووسی.
زه دې دوه لنستی یا کډونوالو څخه خوړم سي دې موږ د مکتبو په اړه خبري وکړي او خپل هله تورسي کوم مکتب نه خلاص
دې دوه غوند څخه زموږ هله داد چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې ترڅنګ ټول ګډونه حکومت ولرو ظلم نمي ټول هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
اینانسیوم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دادا چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي کله چې دا بحث کولای شي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبایم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دادو غوښتنه هم دادو چې د دوه په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بیوزله خلکو حقوق باید تامین شي ځکه چې توبه موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه نو خدای وکړي چې دا چې موږ سره مرسته وکړي کومکونه موږ سره ډیر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډیر غریب دي نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوسې ونړیواله موضوع. اسرائیلي ځواکونه د غزې په شمالي شجایه سیمه کې وړاندې تګ ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو وایي د عملیاتو په لړ کې له څلور ورځو راهیسې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسېدلی دی.
اسرائیلی ځواکونو د یکشنبه په ورځ د غزې د شمال په شجایه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنګیالیو د ځپلو لپاره د پنځمې په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تیره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د کابینې په اونیز غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي په تونلونو کې د حماس له جنګیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزي او جنوبي سیمه رافا کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپلې نهمې میاشتې ته داخليږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلی. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنګیالیو لخوا پر اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول. د وسلوالو شاوخوا 2500 یرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 8300 تر رسیدلی. ویل کیږي چې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. د اسرائیل پوځ د می په لومړیو کې پر افاق ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا
شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دوه د اخراج له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښمنه ده چې ممکن زرګونه له خطر سره مخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بې تخپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباعو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غځوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریځ په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا اته نیم لکه افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو تر دوو میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې سږ کال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشر فیلیپا کندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فیلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیره ټلویزیون ته په لنډو خبرو کې چې پرون خپرې شوې ویلي،
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر دا خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریزو فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هېواده تښتېدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره ده.
په کونل کې بدرنو کارونو بوخت یو شمېر ماشومان چې د کورنۍ سربرستي ورلغاړې د وای بې وزلۍ د درنو کارونو کولو ته اړ ایستلې دي. دوی د طالبانو له حکومت او دغه راز نورو مرستندویو سازمانونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
څوارلس کلن صفت الله خپل ملا په برګ شلیدلي څادر تړلې او په لاسي کراچۍ کې د وړو دوه شل کیلویي بوری، د غوړې ولس کیلویي یوه بوشکا او څنوره سودا اچولې چې د شلو افغانیو په بدل کې د څوکۍ او نرنګ ولسوالیو د موټرو اډې ته رسوي. صفت الله په کمزوري ځان دومره درون بار ټاکل شوي ځای ته ژر نشي رسولی، نو ځکه سا او تیګا دی او په لاره کې څو دمی کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل پلار یې په تیرو جنګونو کې وژل شوی او د کور سرپرستی ور تر غاړه شوې ده.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلوم، سار روز نن کې غریبي وشي، شل دې شو په ماخامه پوری وکړو، دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې صفت الله نه دی چې خپلې لسکسیز کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم د یو څو افغانیو سره ستنیږي، بلکې تیرو جنګونو له بې شمېره کورنیو د ګټې وټې او سر سړی اخستي او نن سبا د ماشومانو د لاسونو ګټې ته ناستې دي. همدا وجه ده چې د اسداباد په خارګوټي کې په سلګونو ماشومان کورنیو ته د نفقې ګټلو لپاره درانه کارونه کوي. دولس کلن بسم الله هم یو له دغو ماشومانو دی. وایي
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته، سهار راوځي ماښامه پورې یا د څلوېښت روپۍ پورې په هغه زمونږ هېڅ شی هم نه کوي، کور کې مې څوک نه شي، کور سره پستي وکړي هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په را په غاړه دي.
دا ماشومان وای خونځی ته تګ او درس ویلی ستره هیله ده. په خبرې که حکومت یې مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او له وګو یې د نفقې ګټلو درانه پیټي پورته کړی شي، نو دوی به هم د نورو ماشومانو په څیر د وړکتوب له ژوند خوند واخلي او درس ویلو ته به وزګار شي. که څه هم چې د دې راپور خپرېدو پورې په کونړ کې سیمه ییزو چارواکو د دغو بې سرپرسته او په درنو کارونو بوختو ماشومانو د غوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو هڅه کوي چې دغو ماشومانو او کورنیو سره مرستې وکړي څو یې ستونزې حل او د دوی د سبق ویلو ارمان پوره شي. د یادونې وړ ده چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي.